سلامونه احمد شبرم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم نن د ازادي راډیو څلورشتمه کلیسه ده د ازادي راډیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 10مه پیل شوې ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده ازادي د تیر په څیر د بی پرې او پر وخت معلوماتو خبرولو ته ژمنه ده د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدو مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یو اعلامیه کې ویلي دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کیږي چې یاد لایحه د سنا مجلس ته د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحه د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. په خواله ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی. د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 1 مشکوک وسلوال وشلي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د عملیات استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې په ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوی چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سختې نښتې وروسته 10 کسان وژل شوي او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسلوال وژل شوي. دا روښانه نه ده چې په دغه عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشتې ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنة الخوارج خطاب کړی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ پلتون غوښتونکو لپاره د فتنة الخوارج اصطلاح کاروي. تروسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو ډالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایراني چارواکو د کورنیو او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړپوړو ایراني چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پات کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشیانه ظلم څخه ګټه پورته کوي زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شر اغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام لږ وروسته له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګري سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې مالیزیا ته ماتې ورکړه. دا د آسیا د ملتونو په اتلولي لوبو کې د افغانستان دویمه بریا وه. په نننۍ لوبه کې افغانستان 0-0 مالیزیا له مخې لري کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپله لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولۍ کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او لنو لسکلنو د لژوم رکرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د ایرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوساده 113 منډې وکړې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ.
دا د آزاد افغانستان رادیو دا د لوی او بخښونکي خدای په نامه
لنن اصلر وشتاله مخکي ازادي رادیو د آزاد افغانستان د رادیو په نوم خبرونه پیل کړې. وړاندې به د ازادي رادیو د کلیزې په پار د دې رادیو په اړه معلومات درکړو. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه وړاندې کړې چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ په خاطر د امریکا بشري مرستې ودرول شي. یو شمېر افغانان له دې نظر سره مخالف دي. د افغانستان په دې ورشتونو کې مو د اړمن او افغانانو حال اخیسته.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورم شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې په زرګونو ماشومانو ته شاوخوا زرو ماشومانو ته وړیا کورسونه جوړ شوي.
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي شته، بې وزله زده کوونکي شته، دا د ژمې درې میاشتې وسختي د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو.
او په دې خپرونه کې به دا هم واورئ
دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو زرګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت به ولري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو څلرش کلن شو. ازادي رادیو د 2002 کال د جنوري په 13مه د ازادي اروپا ازادي رادیو په چوکاټ کې خپل پښتو او دري خبرونه پیل کړې. د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري ژبو په شمول په شپږ ویشت ژبو دوه ویشتو هیوادونو ته خبرونه لري. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
نن د ازادي رادیو څلرشتمه کلیزه ده. څلورویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان راډیو ده، د لوی او بخښونکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ په ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوانند افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کولې. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پرا کې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې ورسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استخدام کړل. ازادي رادیو پایل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینې ته خپل دفتر منتقل کړ. د ازادي رادیو څلورویشت کلن مزل ډېرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پرې خبرونو د رسولو په لار کې درنې قربانۍ وګاللې. د ازادي رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12مه نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوی ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې وقت استانه شول، کابل کې د ازادي راډیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. ازادي راډیو اوس مهال خپل میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د راډیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بې پلوه او متوازنه خبرسونه د ازادي راډیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي راډیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږ ویشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له راډیوي، تلویزیوني او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوه لایحه تصویب کړه چې افغان طالبان د امریکا مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پرېکړو اړمن افغانان له بشري مرستو نه بې برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د سنا جرګې په خپل روسي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطه کولو لایحه تصویب کړې ده. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنځمه په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه دا ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 9 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
Very simply says that taxpayers' money from the United States of America
دلای هپن ساده ډول توازی کوي چې د هغه کسانو پیسې چې په امریکا کې مالیه ورکوي نه باید یوې طرح کړې ډلې لاسته ورولېږي. دا یو پر ځای او سم اقدام دی. دا پیسې چې د طالبانو لاسته رسیږي د هر هغه خدمت کوونکي پر مخ سپېره ده چې په افغانستان کې خدمتونه کړي دي. دا یو سم او په ځای پرېکړه ده چې موږ باید د مالیه ورکوونکو پیسې د یوې ترهګرې ډلې له لاسرسي لرې کړو او دا د امریکایانو حق دی.
د دې لایحې یو مهم ملاتړی او د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ټیم برچت ویلي چې دا قانون به ډېر زر د رای ورکول لپاره د سنا جرګې ته وړاندې سي. د یادونې ده چې جمهوري غوښتونکي به د دې لایحې د تصویب لپاره د دیموکراتانو سناتورانو رایو ته اړتیا ولري. بلخوا بل جمهوري غوښتونکي سناتور رین پال په خپله ایکس پاڼه د پنځمه په ورځ د جنوري په 9 لیکلي چې که دا لایحه په قانون بدله سي هغه 601 میلیون ډالر چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي سوي وو بیرته د امریکا د دولت خزانې ته وروګرځول سي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سرچینې باید د دغه هیواد په دفاع متمرکز سي او زیاته کړې ده چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکوونکو د ډالرو ورکولو پرېکېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکوونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا د قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅ کله د امریکا د مالیه ورکوونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رند پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنکړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دا رد کړي چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ایوی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي، بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولې. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی، خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه سوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې مرستې هم پر خلکو ودرېږي ستونزې به لا ډېرې سي. له دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي، خو غنم نن سبا وخت او په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري. باید چې بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسیږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې هم دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی خیرآباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسېدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکار نثار احمد احمدي هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
د سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمونږ غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نه شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1.5 ختمیږي څومره مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د پکتیا په مرکز او څو ولسوالیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زر تنه بې وسله او یتیم زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. په دې ښوونیزو مرکزونو کې زده کوونکو ته د ساینسي مضامینو، انګریزي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات، څمکنیو، احمد خیلو او ګردی چړی پولیسوالیو کې شاوخوا زرو تنو زده کوونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزله ځوانان دي، د ځوانانو د ځایي ادارې په هلو ځلو د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د ساینسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، د پښتو ژبې املا او انشا، خطاطۍ او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د ژمنه یو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل
د دې شریمون سره د یتیمان زده کوونکو ستا بیوزله زده کوونکو ستا د دې ژمه درې میاشتې وسخه دي مکتب شیدا د باید په کورسو کې تیر کړو ځکه چې مکتب کې دوه ستیار مزامین دي دا چې زده کوي په مکتب کې یوازې نه زده کیږي دا باید کورسونه ویایي او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت د وړیا ښوونیزو کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي ښوونیز کال د تیاریو لپاره ګټور بولي او د ډېرو دوه غوښتنه کوي. یو بل زده کوونکی عنایت الله وویل
دغه یو ډېر ښه چانس دی زموږ او د نورو غریب اشخاصو لپاره چې دلته دوی زده کړې ترسره کړي او موږ غواړو چې نور هم دلته داسې نور کورسونه جوړ شي لکه په لرې پرتو ولسوالیو سیمو کې دلته داسې وړیا کورسونه نشته هغه هم ډېر د کورسو ته اړتیا لري دوی باید زده کړي لکه د زرمت څخه ډېر زموږ ان سیمپیان دي چې سهار راځي او د مزدیګر بیرته دوی خپل کور ته زرمت ته ځي.
د ژمنیو ښوونیزو کورسونو ګډونوال وایي ښوونځیو کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي خو هلته د زده کوونکو شمیر ډېر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پوره ګټه نشي اخیستلی. د ببرک خان زدران لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي
مکتب کې موږ ته زمینه برابر د مکتب کې هم هلته تعداد زیات ده استادان ټول شاګردان چې نسل زیات خدای موږ ډېر ښه زمینه برابره کړې ده چې دلته ساینسي مضامین، کمپیوټر او دلته ډېر ښه زمینه برابره ده.
بلوری ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیز برنامه یوازې تر شمې نه دي محدودې بلکې د سلګونو یتیمو او بېوزله شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمېر ښوونیزو مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړه لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل
هغه ځوانان چې بېوزله دي هغوی د درس شوقیان دي خو ولې اقتصاد خراب وي د هغوی لپاره مو د درس زمینه مساعده کړې ده. له اوس نه شروع تر کال دې وخته پورې به انشاءالله دغه 340 تنه موږ ښوونیزو مرکزونو ته په وړیا او نیمه وړیا ډول سره مار.
یاد دیوی په پکتیا کې داسې مهال نارینه بېوزله او یتیمو زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره شوې چې له اووم ټولګي پورته نجونې بیا له منځنیو، ثانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا 300 ښوونځیو کې تر 2.5 لک پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
په پکتیا کې شاوخوا زر تنه بېوزله او یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې. بلور ته د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالی د درګې په سیمه کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تنوی ولسوالی په درګې سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پوړیز دارالایتام یا یتیمخانه د بنسټ ډبره کې خوده شو چې ودانیزی چارې به د 15 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسټ د دارالایتام ټول تخنیکی او لوجستیکی لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن استاد محمد رسول نیازی وویل
الحمدلله دا دارالایتام چې د بنسټ ډبره کې خدا سوا د پدری جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو زرګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت بدولري راتلونکي 15 میاشتو کې به د دې د ودانیزی چارې لارې مکمل شي.
په ورته وخت کې د خوست د تڼیو قومي مخور او اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو شمیر ډېر دی، او که چیرې دا ډول وړیا مرکزونو کې پالنه او روزنه ونه شي د دوی د شته حالت په شان راتلونکی هم له ستونزو او محتاجیو سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میر عجب خان وویل
دا دریتام خو چې دای دا ډېر ضرور دی، ځکه ایمی ولسوالۍ ډېر لوی ولسوالۍ ده او زه ډېر کونډې یتیمان لري، نو دا خو چې جوړ شي موږ د پوره دمره په ګاټه کې دی چې موږ دا بې وزله ماشومان دا یتیمان او چې دی واس توان نه لري دلته به زده کړې وکړو، دا کېدای شي د په څنګ کې عصري زده کړې وکړو ځکه دلته مختاب ډېر سره نږدې دی.
د تڼۍ اوسیدونکي زیاتوي په دې ډول یتیم خانو او دارالیتامونو کې باید ماشومان او تنکي ظلمیانو لپاره د زده کړې او ژوند هغه اسانتیاوې برابرې شي چې د اوس وخت اړتیا بلل کیږي. یو بل ځایي اوسیدونکي مولوي احسان الله وویل
که مخکې انقلاب و که د مجاهدین یتیمون وي او که چېرته د جمهوریت کې هر قسم یتیمون چې وي دغه موږ په تڼۍ په سطح زیات یتیمون لري، او دلته باید ښه داسې روزنتونو ته جوړ شي چې د خلکو دپاره ښه روزنه کې وشي.
په ورته وخت کې په تڼۍ کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي ظلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکي چې بې سرپرسته دي هغه زده کوونکي به وکولی شي چې بخاډه ول زده کړه ترسره کړي، او زمونږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکي ماشومان لري چې هغه هلته بخاډه ول زده کړه ترسره
کړي. که څه هم په ډېریو دارالیتامونو یا یتیم خانو کې ماشومانو او تنکیو ظلمیانو ته تر ډیره دیني زده کړې ورکول کیږي، خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر، انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوي دي. چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د تیر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وړاندوینه کوي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري. یو شمېر افغانان هم له روغتیایي خدماتو شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
وایي د سړې هوا له امله یې مېرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10 ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نسته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لېږدول خورا سخت دي.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واوریم شوي دي او بارانونه هم دي، نو ماشومان نه سینه بغل شوي دي. زنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته اسدآباد ته یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره را جدي ستونزې رامنځته کړي، او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسیدو مخکې مړه شوي.
فریاد ته تشاب ته خوره می رسانم جانش از دست می ته. هم تو واقعیت هم شده، من همیز مریض شده بودم وقتی به شفاخانه که من شب انتقال دادن رفتم اونجا کمه که وضعیت مک بهتر شد دیدم یک مریض
ډیره خلک مرکز ته له رسیدو مخکې مړه کیږي. زه چې کله ناروغ وم یوه مور مې ولیده چې له لیرې پرتې سیمې راوړل شوې وه، او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیندواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی لري. زموږ ډېری خلک له بېوزلۍ سره مخ دي.
مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتره سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور کې چې د پنځمه په ورځ د دلبې په نهمه په خپله اکسپانډای خپور کړی لیکلي چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندیسو یو شمېرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي، او په میلیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. او چا ټینګار کړی چې د بیړنۍ روغتیایي اړتیاو ته د رسیدو لپاره 190 میلیون ډالر څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوي په 15 راپور کې اعلان وکړ چې په 2015 کال دسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 386 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه سوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2015 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول، چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2016 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی. د یو شمیر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسؤلین وایي اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو ډلو ته نه ورځي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود، خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
مراجعین دکتر خانم کم
نجونې مراجعینې کمی شوي، شاوخوا 40% ته رسېدلي. 40% هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي، څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. دده هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
له محدودیتونو مخکې له 100 زیات نجونو مراجعه کوله، خو اوس نږدې 0 ته رسېدلې ده. پخوا هغه کتابونه چې ډېر له موږ څخه وړل کېدل ساینسي کتابونه به وو، لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی. خو دا مهال ډېری د ارواپوهنې کتابونه وو، ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمېر خصوصي کتابتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې، خو له پله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کمه شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګېزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. د دوی له ډلې د کابل ولایت یوې اوسېدونکې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له محدودیتونو مخکې به یې د درس او زده کړو کې د پرمختګ لپاره کتابتون ته مراجعه کوله، خو اوس نور د تګ اړتیا نه احساسوي.
دخترها بیشتر شان انګیزه خود را از دست دادن. قبل
انجونو خپل انګیزه له لاسه ورکړې ده. په خوا طبعا د ښو نمرو لپاره د هغو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره چې ورته یې اړتیا درلوده کتابتونونو ته تللې، مطالعه یې کوله. خو اوس له بده مرغه ډېری انجونې هغه وضعیت کې نه دي او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله او انګیزه نه لري.
انګیزه هیڅ امید بر آینده شان ندارن.
طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا وخت رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته یې په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. سره له دې چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوړی. راوستي او تلې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوانې نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محروم شوي دي، او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد د پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
ازادي رادیو .com